سلام استړی مشه افغانستان کې نه بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د وقاپې کار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. پایله په خبرونه کو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای په هرات کې په زرګونو زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې ویده کیږي. دغې ادارې په خپل یک شبکه نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراري مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلې د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 1500 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي او شاوخوا 2009 ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا وروستی راپور ښیي چې په هرات کې د تیرو درې اونیو زلزلو له کبله څه باندې 1500 کورونه تر ډېره پنجیر او زندهجان ولسوالیو کې کاملاً ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي. د دې راپور له مخې د زیانمن شوو شمیر 1350 ته رسیږي او له دې ډلې 1400 زیانمن شوي دي چې د مرستې رسونې په چارو کې لومړیتوب ورکړل شوی دی. د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف په مشرۍ د هغه هیواد یو هیئت د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلي دي چې د 50 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو، ترانسپورټ او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي او د هغه هیواد سوداګر شامل دي. په دوام کې ویل شوی دی چې کابل ته د ازبکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده، د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیټ چې مسایل وباس او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي بالونه یو نندارتون پرانیستل دي. تر دې مخکې د ازبکستان رسنۍ او شاو خالص ورځې مخکې راپور کړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت په دوه میاشتو کې د قشتېپې کانال او د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. ازبکستان د آمو سیند اوبو ته چې د پنبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قشتېپې کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی په اړخ کې د اوبو اندازه کمه شي. د اسرائیلو جنگیالو توګه نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي برید وکړ. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او زرګونو کسانو فلسطینیانو ډکو چې هلته یې پناه اخیستې وه. اسرائیل ویلي دي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندانې مرکز په نښه کړی دی، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د حملې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې پر خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. د قزاقستان د ډبرو سکرو په یو کان کې د اورلګیدنې له کبله د لزونو کسانو د مړینې په خاطر نن ملي ماتم په دې هیواد کې اعلان شوی و. چارواکي وایي په قراغندې سیمه کې د پرونۍ دغې اورلګیدنې په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمېر 340 ته پورته شو. د قزاقستان د اضطراري حالاتو وزارت وایي د دریو ترې تم شوو کان کیندونکو د موندنې هڅې روانې دي. د پخې پر مهال په کان کې 252 کسان حاضر وو. تر اوسه په دې کان کې د اورلګیدنې علت معلوم نه دی. او کیف وایي چې د اوکراین څلور پولیس هغه وخت ټپیان شول چې د سوروسک ښار د جګړې په نوم کرخه کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغندی توغول شوی او د دوی په موټر ولګید. د ښار د اوکراین د ختیځ په دونیسک سیمه کې پروت دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د ټلګرام په پیغام کې ویلي دي چې د قانون د تنفیذ د ځواکونو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو نن ویلي وو چې تېره شپه په ایران کې جوړ شوی 15 پیلوټ الوتکې چې د روسیې لخوا د اوکراین پر اسمان ګرځېدلې نسکوري کړې دي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطلب لرو. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې په هرات کې د تېرې شپې زلزلې یو ځل بیا ځینې کورونه نړولي او خلکو ته یې مالي زیان اړولی دی. له دې سربېره دا به هم را سره واوري چې له طالبانو واکمنۍ نه ګاونډي پاکستان ته تللي هغه افغانان چې په ځانګړي ډول هغه نجونې چې د زده کړو په لټه کې وي یو ځل بیا له زده کړو پاتې دي.
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
وړاندې په خبرونه کې به د دغې موضوع جزئیات در ټولو رو همدارنګه دا به هم را سره واورئ چې له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پیل څخه یو کال څخه زیات وخت تیریږي، خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې ټول سوالګر له بیلابیل خارونو راټول کړي. دا چې لته صدای په دې به هم جزئیات درته ولرو او په دې به هم را سره ووري چې کابل خاریان وایي لکه چې د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شي د دوی په مالونو کې یو څه زیان ورته پیښیږي.
کما سودا چې په دې قیمت اخلو هغه مل خرڅ کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په دې قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅ کړو.
درنګ د غزه کې د فلسطینیانو د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات په هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا وغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دي چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي صدر رئیس سره خبرې کول. د پاکستان په څلور صوبو کې د افغانستان سوداګرو شاوخوا څلور سوه لوی او وړې فابریکې فعال کړي دي چې په دومره لوړه کچه شتمني په افغانستان د پاسانه انتقال نشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي له افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم وایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او اغېزناک ونډه لري.
د څکم څلور سوه په تعداد کې زمونږ سوداګرو وړې او غټې کارخانې په دغه څلورو صوبو کې د سند او بلوچستان او خیبر پښتونخوا او پنجاب په شمول جوړې کړې دي او د دوی لیست د جمهوریت د وخت نه زمونږ سره شته دی او دا غټې او وړې فابریکې دي چې په دې کې لوی لوی فابریکې په لاهور کې هم د غوړو او د نورو خوراکي موادو او د بعضي ضروري موادو د دوی او د فابریکې شته چې په خوای هم یو څه مشکل درلود.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړې او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمني افغانستان ته راولېږدوي، خو په خبره یې په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت یې افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. خو بی بی سی د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له قوله په خپل راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 500 سره پاکستانی کلدار او دغه شان 500 سره افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لیږدولای شي او د ډیرو پیسو د لیک پاړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي یمین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې میشت افغان سوداګر به له ناچارۍ خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري.
ډېر خلک دي هلته چې دوی سرمایه بنده کړي چې په لکاو ډالرې بند کړي دي. واقع چې ډېر ستونزمن کار دی، طبعاً تاثیر کوي او ډېر په خلکو تاثیر کوي او ډېر خلکو ته ضرر رسیږي.
دغه راز بل افغان سوداګر نواب حمیدی وایي ډیری سوداګر د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ګډه سوداګري لري چې هغوی به ډېر زیانمن شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم د سوداګرو او پانګوالو لپاره دا ډیره مشکله ده چې په یو میاشت کې خپل کارونه د دیرشو څلوېښتو کلونو کارونه راټول کړي او دلته یې راوړي.
دا چې افغان سوداګر د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږېدو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې ارګ پر خپله ایکس پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یوه کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې اړه یوه غونډه هم وشو چې پکې د بیرته راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د امکاناتو او مرستو پر چمتو کېدو خبرې وشوې. افغان سوداګر داسې مهال له پاکستان څخه په زور د ایستنې پر مهال د خپلو شتمنیو د لیک په اړه اندېښنه ښیي چې د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. د پاکستان موقت حکومت ویلي کله 1.1 میلیون څخه ډېر د افغان کډوال په خپله خوښه د هېوادونه وځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له هغه وخته چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې، هر ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1350 کډوالې کورنۍ راستنې شوې دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنه شوي دي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس پر د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
و موریدل چې له پاکستان افغانستان ته ستنېدونکي افغانان له څه ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره بل پلو په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له امله تړل شوي دي. د دغه ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې له ځینو ښوونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا روز مشکته
کابوت څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویرا لرله چې پولیس به په یو خوانستانه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خوانکه او ځدکونکو نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خوانکو او ځدکونکو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه مخونځي وټړل
دي. خوانځي شاوخوا 450 افغان ځدکونکو ته له اتوم میاشت رئیس والی از ذکر ورکولې چې 250 انجنیبي په اسلام آباد کې د اکټیو اکیډمۍ په نوم دی خوانیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای د دغه مرکز د یو شمېر ځکونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر پولیسای پاکستان
در اکتوبر په 4 د پولیسو یو ډله مرکز ته راغله او شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په موقتی توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په موقتی ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه 2 تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بیسونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو 24 ساعته. یو شمېر کابل خاریان وایي چې د امریکای ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې لال وړېدو سره په بازارونو کې د نمرنیو مواد خوراکي موادو بیې نه دی راښکته شوي. دا چې علت څه دی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل:
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې باید ټیټې شوې وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل څلور اویا یا اتاویا افغانۍ دي، یو کیلو ګاز په اویا افغانۍ دی، او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي، وړه. کله چې د ډالرو بیه لوړه شي نو دوکانداران هم د هر شي بیه لوړوي.
د کابل دوه نور اوسېدونکي عبدالقادر او انیسه هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
د اړوند مسؤلینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي، نور خوره کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډېر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې دوه یا درې سوه افغانۍ کار کوو چې هېڅ هم نه کېږي.
روزانه دو ساعت سه ساعت کار میکنیم. دو ساعت سه ساعت افغانۍ چیز نمیشه بر ما.
زمانی که یک کارمند دولت،
کله چې زه د دولت کارکوونکی وم، زما عاید په افغانۍ و، ډالر قیمت و. اوس چې زه اجیره خوره شوی یم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لیږل کېږي، فکر وکړئ، خاورو سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سرایش آزاده د یو شمېر صرافانو د معلوماتو له مخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلېده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 50 افغانۍ و چې تر اوسه څو ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دوکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو پخوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلي او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په جګ قیمت اخلو هغه هم له خرڅه کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملمداره خبره ده چې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې بلومبرګ نشریې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې دریو مقام خپل کړی. په تیرو دریو میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 14% وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت د لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 10 د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو رارسېدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغېز لري. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغېزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل: خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغېز نه لري.
یوازې د پیسو ثبات بیکاري او بېوزلۍ له منځه نه وړي. یوازینی اغېز یې دا ده چې د پیسو پړسوب په هېواد کې راټیټېږي او بینه لوړېږي. خو کله چې پیسې او کار نه وي چې له امله یې د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوږه او بېوزلي په خپل ځای پاتې کېږي.
هغه زیاته کړه: له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کېږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي، بیې لوړېږي او پړسوب به هم لوړ شي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ادا کړې وه څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د پیسو د پړسوب کچه منفي او ته رسېدلې، او په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د ډېرو پرمختللو هېوادونو په پرتله ټیټې دي. خو یو شمېر زیات افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تېرو دوو کلونو کې د عاید له کموالي او بېکارۍ څخه شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرائیلو جنګي الوتکو پر غزې هوایي حملې کړي. تفصیل په راپور کې اورو.
د اسرائیل جنګي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي حملې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او هغو لسګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته یې پناه اخیستې وه. اسرائیل ویلی چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژن کې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غشتونو سره سره د جګړې شدت کم شوی نه دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزي وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمنډو ته د سفر پر مهال ویلي تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په اصل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله شوې ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبری اژانس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې رئیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي تر 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په بخښنې سره اوس به د هغو سوالګرو په اړه باندې چې په کابل ښار کې په بیلابیلو سیمو کې دوی د طالبانو حکومت هڅه کوله چې راټولې کړي لا هم نه دي راټول شوي د دوی ستونزو ته تم کیږو.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له ښارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیریدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګرې دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دخترې نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وایي د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ زده کوونکې وه خو د کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شوه. اوس یې خاوند مړ دی او له سوال کولو پرته بله لاره نه لري. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه نور څه وکړم، ماشومان مې ډوډۍ غواړي، زه مجبور یم سوالګري وکړم، جومات ته لاړه شم یا د نانوایۍ مخې ته کینم. د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي، یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خل ګړي، خو زما ماشومان ډیر واړه دي، کما یو ورځ هم یوسی خای ماشومان مې له لاسه ورکړم. د دې چې سوالګري ټول کړي یو دند لري ورکړي د کور کرایه دی وسنجوي او د ماشومانو د شمیر پر اساس دی ورته ماش ټین کړي چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات څه نه غواړو، څو مو ماشومان وکولای شي اخونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توانی ولرو.
مادام ګل د کابل خالي و بل سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي دا وایي زوی په نشې توکو روغدی دی او میړه یې ناروغه نو ځکه سوال ته ناست ده.
مشکل دارم، تقدیر خیمه است،
ستونزې لرم، په خیمه کې ژوند کوم، درېش پورایس می ډوډۍ نه د خوړلې، میړه می ناروغ دی، تزای کې پروت دی، ما هم عملیات کړای، یو زوی لرم هغه هم پودری دی.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده.
په واسه خو مې هم نه دي چې د بل کور کار وکړم، نو مجبور یم اوس خدای کوم کوم پرېږدي کې وژناس کې پرېږداس، خو نو د ولې ځکه کوم ازوې کمره هم خو نه کوم کوم شی ولا خو نه کوم خپل په کور کې شم تورې منځ کوم لرم نه سرای لرم نه ځای لرم د بل په سرای کې وایم ناسته یم دی کنډواله د زما چې چې راسه راغلی تر وي اوبه زموږ خوراک دی خو ژوبه قدرت زنه لرم هېڅ کوم اک نه دی راسه راسه پر مخ باندې نه دی چا کوم اک لیدلې.
د طالبانو د حکومت لوایان ذبیح الله مجاهد او د سرې میاشت د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د روان هجري لمریز کار په پیل کې ویلي وو چې دوی له کابل ښار څخه شاوخوا دې سره سوالګر راټول کړي چې مرستې به پرې وویشل شي. د طالبانو حکومت د 1401 کال په زمري میاشت کې په کابل ښار کې د سوالګرو ټولولو لړۍ پیل کړې وه چې وروسته د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې هم پیل شوه. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول وړه شوې او ډېری سوالګر وایي چې له مجبوریته سوالګري کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس به تخار ته ورشو. په دې ولایت کې د چاب ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې په بازارونو کې د خټکۍ او هندوانو ټیټ نرخ او تر څنګ یې د سړو خونو نشتوالي له امله دوی اړ شوي دي چې له دغو میوو یو شمېر داسې شیرنیانې جوړې کړي چې د ژمي په موسم کې ورڅخه ګټه پورته کیدلی شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د تخار د چاب ولسوالۍ بزګران له تازه میوو څخه ډول ډول خواږه خواړه جوړوي. د چاب ولسوالۍ د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د نوموړې ولسوالۍ کروندګر پر للمي ځمکو پر نورو غلو دانو سربیره خټکي هندواڼې کري او دغه راز د انګورو باغونه هم جوړ کړي دي. د چاب یو شمېر کروندګر له خټکیو هندواڼو او حبوباتو څخه ډول ډول خواږه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. څلوېښت کلنه حسنه چې په خپلې کروندې کې کار کوي هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ د خټکیو او هندواڼو لومړی فصل په بازار کې پلورو او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوو او پاتې فصل د خزان په سر کې راټولوو. له هندواڼو څخه شیرني، تورې یا قره کلچې جوړوو او د خټکیو مغز وچوو هم په بازار کې پلورو او هم خپله ورڅخه د ژمي په موسم کې ګټه اخلو.
د دغه ولسوالۍ یو بزګر شریف الله لګیا د هندواڼې ټوټه کوي او یو لوی دیګ ته اچوي تر څو د هندواڼو مغز څخه ځانګړي شیرني جوړه کړي. دا چې دغه شیرني څه ډول جوړیږي شریف الله ازادۍ راډیو ته وویل
په دې خاطر چې حاصلات زاید شي نو له هندواڼو څخه شیرینی او کلچې جوړوو. لومړی هندواڼې ټوټه کوو، هغه بیا یو لوی دیګ ته اچوو او لاندې پریمانه اور بلوو تر څو هندواڼې په خپلو اوبو کې وایشیږي او په پایله کې شیرینی یا جوخه تولیدیږي. له څلوېښت منه هندواڼو څخه یو من شیره یا جوخه تولیدیږي. یو اندازه خپل خوراک ته ساتو او پاتې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ یو بل بزګر زمردین وای د سړو خونو نشتوالي له امله دوی اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني جوړه کړي او خټکی وچ کړي.
خربزه چې وخت فاصله سمې برایا دوه وخت دره
زموږ د خټکی او هندواڼو حاصلات د وړي په پای کې سمر ترسيږي او بیا په بازار کې هم په سم نرخ نه پلورل کیږي او سړی خونی هم نه لرو چې هغه وساتو. نو اړ کیږو چې له هندواڼو څخه شیرني یا زوخه جوړه کړو او خټکی وچو په ژمي کې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ د کرنې مدیر نوید الله وایي دوی د کروندګرو شته ستونزې له اړوند ریاست سره شریک کړي او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
موږ تیر کال د دې ولسوالۍ له کروندګرو او بڼوالو سره د اصلاح شوو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو د درملو مرسته کړې وه او له امله یې سږ کال په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د چاب ولسوالۍ خلک پر بڼوالۍ، کرنې او مالدارۍ سربیره د لاسي صنایعو په تولید کې هم ښه مهارت لري، ځکه د دغې ولسوالۍ چپنې، جیلکې، شالونه، خولۍ، ګیلیمونه او د کالویو ټوکر یا الچه په شمال ختیځ ولایتونو کې له خاص شهرت څخه برخمن دي او د ځایي اوسیدونکو اقتصاد په همدې لارو چارو تړلی دی.
دوی منی مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې ویده کیږي. دغه ادارې په خپل یک شبکه نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراري مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلو د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغې درې اونیو کې په دغې ولایت کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2000 ټپیان دي. د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف په مشرۍ باندې دغه هیواد یو هیئت د طالبانو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس باندې نن لیکلي دي چې د 1500 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د کانونو، ترانسپورټ او سوداګرۍ وزیران او ځینې سوداګر شامل دي. د سفر موخه د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده، د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو یو نندارتون پرانیستل ښودل شوی دی. د اسرائیلو جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي حمله کړې دي. شوټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روغتون د هغو ناروغانو لسګونو زره فلسطینیانو څخه ډک دی چې هلته یې پناه اخیستې. د اسرائیل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قمندانۍ مرکز دی، خو په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړی دی. د قزاقستان د ډبرو سکرو په یو کان کې د اورلګیدنې له کبله د لسګونو کسانو د مړینې په خاطر نن په دې هیواد کې ملي ماتم و. چارواکو ویلي چې په قرغندې سیمه کې د پرونی دغې اورلګیدنې په نتیجه کې د مړه شوو کسانو شمېر 340 ته پورته شوی دی. په دغې کان کې د اورلګیدنې پر مهال 252 کسان حاضر وو او تر اوسه د دغې اورلګیدنې علت هم معلوم نه دی. او کیف وایي چې د اوکراین څلور پولیس نن هغه وخت ټپیان شول چې د سورسک ښار د جګړې په لومړۍ کرښه کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغول شوی توغندی د دوی پر موټر ولګېد. د دغې ښار د اوکراین د ختیځ په دونیسک سیمه کې پروت دی چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت په خپل تلګرام باندې د دغه سرتیرو د امنیت روغتیایي وضعیت په اړه باندې ډاډ ورکړی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي و چې تېره شپه یې په ایران کې جوړ شوي 15 بې پیلوټه الوتکې د روسیې لخوا چې د اوکراین پر اسمان ګرځېدلې نسکورې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد ډېر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانای ما آرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي. له تریاکو پرته درد نه آرامیده. آخر په تریاکو متاده شوم.
دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پریدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د موجب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کوم نشان نه کړه نو اوس به نو چې خبره د رښتینه به موټر به مغز ته وبل تجارت او بل مغز سړی آرام وسی سړی پیشرفت مخکي
او د پروګرام په پای کې په زړه پورې ډرامه لرو
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
او پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو ته طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشې مواد نیولې دي د نشې موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته کاچاک شي په کابل کې ونیول سوه له بلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیرېدو په اړه خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشئی موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل
په هغې کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغې کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو دغه مواد یې ځای پر ځای کړي وو د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغې استعمال حلال دی د هغې سره څنګ کې په حدود د 2460 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولې دي د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قنی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماهی گذشته
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس او پتیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 شپږتی عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 شپږتی کسان نیول شوي دي دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه 655 کیلوګرامه تاریاک 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلی دي
3346 کیلوګرام چرس کې مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد
امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا څو برابر ډیر او اسانه شوی دی ځکه هغه تخنیکی وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو مسلکی کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لرې او خلکو ته درمل نه رسیږي دا خلک په تیره بیا خجی د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو محتاط شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو آزادۍ راډیو ته وویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه بلکې په تریاکو محتاط شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یوه اوسیدونکې صافیه چې نه غواړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړې ده.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي له تریاکو پرته درد نه آرامېده. آخر په تریاکو معتاد شوم. کله چې به مې د شپې لخوا له چایو سره تریاک څښل ښه به ومه. له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاښونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیا اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک د هډوکو درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپین سارې او یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسلا باندې سالاد دپاره دغې لږ تریاک وخوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو دپاره، یا په اسلا باندې خوب نه لري نه ارام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي حملا رامنځته کوي، کارډیاکارښت او تنفسي حملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص
د نشه یي موادو استعمال سړي ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سي او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر مشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشهیي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشهیي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډېره خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یوه
رواجی تداوی ده او د ساينس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه، یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا غي په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال دی چې هغوی تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغه آسان نه شو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون ورکول کیږي په اندازه، او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالی کې او بیا پرې خودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال دی چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبی او دغه ناروغ او د هغې په واسطه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پریښودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پریښودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډیر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلی چې هغه استعمال شوی اوسیږي، هغه معتاد تدوید او ویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراض او علایم چې د نشئی پریښودل وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځلوي خورځو نه وروسته په دریمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرېږدي. نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا ده چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروین سره یو ځای د تریاکو پریښودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د احتیاط درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشي پریښودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میتادون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي، او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیاد د نوی وتی چې میتادون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې باید په طریقه باندې استعمال کړي شي تر څو به د میتادون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي؟
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نسناست، د خوب تشوشات او داسې نور د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره. که د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دو رقم تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې د ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله چې کله ناروغ نشب دیږي، نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سنډروم چې ورته وایي، د نشې پریښودلو تقریبا د شپږ الا څلوېښت ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې آن تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض او علایم دردونه، اسهالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي، او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویلې شو. رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډېر ده، خو متعدین سخت زیات دي، او وخت ورته کم دی، او شفاخانه کم دي. نو په دوه وجه باندې بیا نو د دوی تداوی تر پنځه څلوېښت ورځو پورې رالنډه شوې ده. خو اصلا د اصولو له مخې تقریبا څلور سوه یو پنځوس ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د هغې څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا درې کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره مؤثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویان چې کوم دي دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسېږي، ځینو سیمو کې ونه اوسېږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزي هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزې تداویانې کوي، خو دغه تداویانې ځینې ستونزې هم راپیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا هغه شیان چې د ناروغ دپاره مضر اوسېږي هغه استعمالېږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزې تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړونده برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته پکار ده. هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دوی سره مرسته وکړي او په کور کې دنه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي. باید کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دنه د معالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ مجيب اوس نشه پرې ایښې ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله محتاط شو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجيب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجيب راته ووایي.
تر اووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل و، نو بیا نه شو کېدلی. پلارم سپینګیرې و، نو مکتب هم پرېښوسته، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله. زموږ پلار کله پاک ورسېده، غوښتله مې چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم. نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په چرس واوختلم. د چرسو نه یو نیم کال مې چرس ووهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واوختلم. درې درې نیم کال مې شیشه ووهله، یو نیم کال مې چرس ووهل. نو نشه یي مواد همدغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړې چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې. چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله، په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي. سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله په توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنې د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخواړه اسلام ته مرته والیګ نه کوله. مالو درګه چې دا سړی موږ سره هغه ډېر نه کې راوبه ډېر نه کې موږ سره سبا ورځ موږ فیل موږ امان نه خبر نشي. والا د دې چې هغه دوز خپل پیږي درمانه دا سړی څنګه ته بغل د شوې ده. والا د لکه په نور نشو وخت ده، بد هغه زم نه ده. د کورنۍ چلن تر وخت پور نه پېدل خو را سره چې بیا کله خبر شل، نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کې چې زه د عمل پرې رم. نو زه به خپل بیا د دې مافي خپل په خره بس پور ما چې نه والا کنه کاته کوي. او په لاره د چې په مغه نشه کې اخته وم، دغه ایدی دغه بد وضعیت ما مات د شخ کار کېدل چې والا دې ما دښمنان دي. نو په لاره د چې زه کله خبر شوم د ستارش نو مدرسو وخت مته شوم، نو بعد هغه نشه ما مغزه لګر پاله شل. نو زه پوښتم چې نه د دښمنان نه د دوستانو. نو د لارې نه موږ کوم خیر نه لیدل بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور په بد ځکه زلیدل یوم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بیچاره زما پښو ته ولیده. زه خپل رجي شم دامې غېږ کې ونیو، ورسره په ژړا شلم چې خیر ته څه شوی زه همغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې دا یاد راغی، نو زه به یې زارولم. نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. اخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشان نه کړی، نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغست یو بل تجارت یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي سړی پیشرفت مخ کوي، نو چې مغزه د ګډوډ اوسېږي نو پیژار سه سړی شه سړی نه پاتې کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایې کور قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته ویل؟
دا زمون په کور کې چې په کرایه اوسېږي دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نه وی را کړه شوی دي.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه، کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب، سړی مشه
تم سړی مشه سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه جی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
جی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی، خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یي؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوي کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړه څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي، دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا، قسمه ده زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلم، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و، د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یو هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
چی مائی